بعدی با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو استدی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوي بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغه د جګړې اعلان بللی دی. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو بندیانو د خوړو د نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسید چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره د لیدو کتو بندي دا په زندان کې له اصلي ظرفیت د زندان د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه ول. زندانیانو له تیرو 2 ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی واسطه هاشم دراز مسجد ازادي راډیو ته ویل په مشهور ډول احتساب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پریود ایسو کار ودول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غون په خبر د خطر به سفر ادا کې سامل شو نه دو چې څو وخت نه مش په وختای چې مش تابلو مسله حال کې تر وسه پر د مش مسله نه دوال شوی. ادویری په جرمی دلته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د بندیانو لسکسیز تیم سره خبرې کړې او هغوی سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به کار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنیو ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سکه تښتولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سکه څلور ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
دوی یو زیارت ته دغه تراله مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی. دا خو زموږ امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس څنګه چې دوی هم کړی و مخکې به چې دوی راتلل ته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال دغه راز وویل دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به نوموړی تښتولی و چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر و وویل لومړي ګام کې مرکز کابل او 14 ولایتونو ته 70 ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو حده هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې شته چې غیر رسمي شمېر ښایي له دې 2 برابره زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې سارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. دغه سازمان ویلی چې د جون د 28 متر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوې 133,000 پیښې ثبت شوې چې له نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوې پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، په کې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هېواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله یې د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هېواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی و د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار اسر ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل به شي. دغه ښار د طرابلس ختیځ ته په 450 کیلومتري واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هېواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې وروسته عمومي رایه ګیري ده. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي، بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 68 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست 24 کلنې پرله پسې دورې بشپړې کړې وې. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې کړ او هغه مهال خپل صدراعظم د میتری میدویدف ته لاره پرانیسته او خپله صدراعظم شو. په 2012 کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي اساسي قانون د تعدیل شوي قانون له مخې دوه نورې دورې هم 6 کلنې دورې په مخ کې لرلی شي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شوي مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی.
کرونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې. د کرونا لپاره پر روزګان کې 40,000,000 افغانۍ مصرف شوي. نتیجه چې د ولس ته کمه نتیجه کم تغییر په ولس کې راغلی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلي چې د دې هېواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې اونیزې خبرونه هم هېروي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د افم په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کړي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته هم هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبه کېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانان ووژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیده کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امریکا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، له هند سره په 2011 کال کې، له ترکیې سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړ متحدو ایالاتونو سره د استراتیژیک شراکت پر تړون سربیره چې په 2012 کال کې لاسلیک کړ، وروسته بیا د استراتیژیکو همکاریو سند په 2014 کال کې لاسلیک شو. د غرض له اروپایي اتحادیې سره هم افغانستان چې د افغانستان بل ستره ملاتړې ده په 2012 کال کې د استراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې وره ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو او د وروستیو بریدونو په اړه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي، دغه اندېښنه په راپور کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دغه ځانګړي راپور کې ویلي چې د مارچ د 12 او د می تر 30 پورې 12 دا ډول پیښې له دوی سره ثبت شوي. په راپور کې ویل شوي چې 8 بریدونه وسلوالو طالبانو او 3 نور افغان امنیتی ځواکونو کړی دي. تر ټولو بوګنوونکی برید تیره میاشت د کابل دشت برچی د زیږنتون پر روغتون چې په نتیجه کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په ګډون 43 تن ووژل شول وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي، طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړی ویلي دا ډول اعمال هیڅ توجیه نشي لرلی. د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشت برچی روغتون چې د بې پولي ډاکترانو ټولنې چارې سنبالولې، د تېرې می میاشتې په 12 له حملې وروسته تېره اونۍ دغه ټولنې د دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې د دغه ټولنې یوازینی فعال روغتون و، خو دغه ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان په نښه کوي. ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو قصدي حملې له نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنګي جرمونه بلل کیږي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤولې فینا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا او باخ پر شوی او روغتیایي خدمتونه هم تر سخت فشار لاندې راوستي، پر ملکي وګړو دا ډول حملې ډېرې خوشنونکې بللې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. طالبانو ویلي چې دوی تل هڅه کړې چې په افغانستان کې پر د روغتیایي کارکوونکو او د غراز د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو امنیت خوندي وساتي، خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې د راپور په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. او اوس بملار شو اورزګان ته. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا د وایروس په نوم یا د کووید 19 ناروغۍ په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. دا یوازې اورزګان نه دی بلکې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه کیږي. نور حال به له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې واورو.
اورزګان کې مدني فعالین او خلک ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د انصار مدني ټولنې مسولین وایي دغه ولایت ته د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ورکول سوې وه، چې له دې رقم څخه تر اوسه یوازې څه باندې 40 میلیون افغانۍ مصرف سوي دي. دی وایي دغه څه باندې 40 میلیون افغانۍ یوازې د کاغذ پر مخ مصرف سوي او په عمل کې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. د یادې ټولنې یو غړي فکر محمد ستوري ازادي راډیو ته داسې وویل:
کورونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې، او د کورونا لپاره پر روزګان کې 40 میلیون افغانۍ مصرف سوي. نتیجه چې د ولست کم نتیجه کم تغیر په ولست کې راغلی دی. زموږ شبخانه د کورونا یو ځای د بازار یو کندواله درغه ډیر شرف لري تر پاکه ده نه خوراک د خوراک برکم دی نه حفظ صحه ده حتی چې برق نسته شمیته نست نو چې په دغه زبد حالت کې په د مریض باندې دغه حالت یې هغه به روحي نور خپل ژوند د لاسه نور کې جوړ سره
د مدني ټولنې دغه غړي له ولایتي ادارې غواړي چې خلکو ته دې حساب ورکړي که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی د ترینکوټ اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لپاره ځانګړی سوی روغتون یوازې تش په نوم دی او د ناروغانو لپاره هیڅ طبي وسایل نشته لډلې حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
موږ د کلي یو سپینجری مو یو دوست مو نو هغه تقریبا درې ورځې هلته کرنتین و څلور ورځې موږ د شپې عبارت ورسره وو چې د کرونا په واټ کې هېڅ یو شیم نه وه ساده د اکسیجن یو بوتل په ټوله شپخانه کې نه و بیا موږ د شپې رالو یو ځای لرې مزل مو وکړې تقریبا دوه کیلومتره مزل مو وکړې د یو چا نمبر مو پیدا کړې د هغه څخه مو د اکسیجن والا دوکاندار نمبر واخیستې بیا چې ولاړلم د شپې دولس دولس نیم بجې هغه دوکاندار مراوسې دکان را تخلاص کی یو بوتل اکسیجن مو یو شپخانه ته د ټولو شپخانه یو تشناب یو تشناب یو د ضرورت ځای دی چټلی او هر څه پرېمانه کس نسته د شپخانه د صفایي لپاره
په ترینکوټ کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو لپاره د ځنګړې سوی روغتون مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته د تایید کړی چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ دي نوموړي وایي له یوې خوا په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر زیاتی او بل پلو په روغتون کې طبي وسایل درمل او نور هغه څه نشته چې دوی ورته اړتیا لري
بوج هم زیات دی د کرونا د مریضانو په بستر کې د کرونا مریضانو او بل موږ طبي وسایل چې دي کدی ماشینری زموږ سره کم بوت نو ان شاء الله دا کدی ماشینری کې به هم دا مشکل دی اداره وايي مرکزی اداره د ټیټایمې چې موږ یې عاجل درته حل کوو خو تر اوسه نه د حل شوی نو مریضان مو ډیر دي په واسه کې هم بس ګڼګونه زیاتې د تشنابو مشکل موجود دی اوس هم موجود دی او د دوایانو مشکل موجود دی تر اوسه خو نه دی حل شوی دا مشکلات واقعا ستاسو موجود دي
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه ولایت کې په کرونا ویروس 30 کسان اخته سوي چې له ډلې یې 9 بیرته روغ سوي دي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر تر اوسه پورې نه دی شریک سوی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس له امله تر دې دمه له لسو ډیر کسان مړه سوي دي اروزګان دا مهال د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې شل بسترې روغتون لري
د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی بعد اردن ایمات
د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا د غستون زو پړه پر همکاري موسی ورچوي او زیاتوي چې همکار موسی صاحب په خپلو کارونو کې پاتې راغلی ده نو موړی وای د خلکو د غستون زیل مرکزی ادارې سره شریکی کړي او نتیجې ته سترګې په لار دي
ټول جزئیات خبرې دغه همکار موسسه چې دغه شفاخانه د مرکزی شفاخانه یا د ولایتي شفاخانه په قرارداد اخیستې ده د دغه همکار موسسې دغه مسؤلیت هم په غاړه اخیستې ده چې دغه کرونا په ارتباط مریضانو دغه انتقال د موادو انتقال د اجناسو انتقال د دواو ولسوالۍ ته د دوره د انتقالېدل دا ټول د دې وظیفه ده ډوډۍ د دې وظیفه ده درې سوه افغانۍ فکر کوم د ډاکټر دپاره دوه سوه افغانۍ د مریض دپاره دا ورته مشخص شوي دي دا ورته ویل کېږي د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی ما اردن ایمال ته مکتوبي لیږلې ده ما سیاحت نامې ته مکتوبي لیږلې دي د عبادت ناس یا مکتوبونه به تاسو ته وښیي په دغه مکتوب موږ ټول دا سخت شکایت کړی دی
د اورزګان پالان دا هم وایي چې د کرونا ویروس لپاره دغه ځنګړی روغتون ډاکټران هغه ځنګړی جامې چې د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورڅخه د وی ورځ لپاره باید استفاده وکړي دی په ونی ونی یو میاشتو کاروي چې د خپل لیو کس څخه بل کس ته د ویروس د انتقالولو لامل ګرځي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې سهار ته بجې او 40 دقیقې شو او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه یو شمیر لویدي زورس پانو پانی اړه ولیدي
د بریتانیا میل ورسپانې د خپل هیواد د یو چارواکي په قول لیکلی چې نور به بریتانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړي چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې د محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا ملټري کم خبرونه د طالبانو د دې یادونه تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیز ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقه سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همدارز ویل طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقه تجمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیز پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د ژمنو پر عملي کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې له القاعده سره پرله پسې مشورې کولې. د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم د القاعده د 400 او 600 کسانو ترمنځ شته.
او سمي ورنړي والا موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو ولس د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندی نخې څرګندې کړي. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او تیر شلو کلونو کې شپارس کله د ولسمشر په توګه دنده تر سره کړې ده. ټاکل شوی روسان راتلونکو اونۍ د اساسي قانون د تعدیل په یو عمومي رائے ورکونه کې برخه واخلي. که دغه قانون تعدیل شي پوتین کولی شي بیا هم ځان کاندید کړي. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یو دولتي تلویزیون خبرې شوې د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کیږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کال به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډېره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخواني شوروي اتحاد رهبر وو له 1906 زیږدیز کال نه تر 1953 کال حکومت وکړ.
پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتری مدویدف ولسمشر او دا یې صدر اعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته را ځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کښې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما د هېڅ سر نه وېښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د پل چرخي له زندان نه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس څو فرمانونه نشر شول. دی وایي زه مستحق یم خو په دغه فرمانونو کې رانغلم. دغه موضوع مو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې له بیاند فرهاد بیانی سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سرخی پله د بندي او ورپسې د ښاغلي بیانی څرګندونې واورئ.
محمد آغا د یو رسم بلاکه سره د پل چرخي خبره کوم. نو مشکلات زموږ دا دي چې د رئیس جمهور په فرمان باندې کوم کسان چې ازادېدونکي دي هغه کسان اکثر کسان د پیسو په مقابل کې یا د شناخت په مقابل کې لکه د سرانوالانو او د څه کسانو سره چې شناخت درلودې هغه کسان ټول آزاد شوي دي. دغه کسان دوچېدي چې خپل وختونه یې پوره شوي دي د رئیس جمهور په فرمان سره. نو اوس دا کسانو تر خپلو کېږي چې سیخانې ایستلي دي دلته پراته دي تر نن ورځې چا پوښتنه پر دوو کسانو باندې نه ده کړې. زموږ غږ باید تر رئیس جمهور پورې او لوړو مقاماتو لوی سرانوالۍ پورې زموږ غږ باید ورسېږي چې آیا په څه خاطر باندې موږ دلته راګیر شوي یو. که چېرې موږ دومره اندازه ظلم کړی دی نو خو موږ ته چې زموږ مثلا ګناه راته ظاهره کړي دلته داسې کسان پراته دي یقینا د زړه سوي دي. که چېرته د دوی حالاتو ته وګورې تر کور باندې د بېچارهګانو څوک نشته. د هغه یو کس دی چې دلته بندیان شوي یا کورونه بمبار شوي دي. نو دا داسې کسان دي چې مثلا هغه مظلوم کسان نن ورځ تر پښو لاندې دلته د دوی حال د زړه سوي دی. باید تر دو باندې تر رئیس جمهور او تر نورو لوړو مقاماتو پورې باید ټول کسان دغو کسانو ته مثلا توجه وکړي او تر یو نامعلومه وخته پورې دوی ځنډولي یوه هفته تر بلې هفتې پورې دوی کسانو ته وخت ورکوي چې تاسې ازادېږي. خو تر اوسه پورې د دوو کسانو په ازادېدلو باندې چا شروع نه ده کړې نه یو کس ازاد شوي دي.
څو کاله قید در باندې راوختې؟
تقریبا ما شپږ کاله وخت تېر کړی دی. په څوارلسو کالو کښې مې شپږ کاله تېر کړی. داسې کسان چې شل کاله قیدونه یې درلوده د دوه کاله په مقابل کښې ټول هغه کسان چې په محبت کښې کوم څوک مسؤلین دي ټولو هغو کسانو ته دا خبره معلومه ده چې کومو کسانو دوه کاله په شل کاله کښې تېر کړي هغه کسان ازاد شوي. ما غوندې چې تقریبا شپږ کاله ما اوس پوره کړي په څوارلس کاله کښې داسې کسان پراته دي دلته چې دوه کاله یې مثلا د فرمان په لحاظ باندې اوس پر قید باندې اوښتي یا درې کاله اوښتي. دا کسان ټول پاتې دي دلته پراته دي په زندانونو کښې.
په دغه بلاک کښې چې ته بندي یې څو کسان به وي چې ځانونه مستحق ګڼي؟
تقریبا موږ د ټول پل چرخي په سطحه زه خبره در سره کوم چې مثلا موږ د ټول پل چرخي کښې دسې تر پنځه سوه او تر اووه سوه کسانو پورې دغه چې مظلوم کسان پراته دي په تور پر چرخه کې چې وسه دغه کړی دی په احتساب باندې لاس پورې کړی دی یا پلې مخ کې احتساب کړی دی خپل احتساب مات کړی وو اوس یې بېرته خپل احتساب ته دوام ورکړی دی په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې وعدې ورکړي وو دوی ته هغه وعده نه ده پرځای شوې نه ده عملي شوې نو موږ ته تاسې پرې خپل غږ رسو باید زموږ غږ رئیس جمهور او نور مقامات واوري
تاسو ادا کوئ چې په دې برخه کې پیسې اخیستل شوي آیا د پیسو اخیستل مو لیدلی
دا کسان ډېر هم کچېرې د محبس د مسؤلینو څخه پوښتنه وشي د محبس مسؤلین به په خپل خوله باندې هم اقرار وکړي چې مثلا د پیسو په مقابل کې دا چې کسان وتلي دي په بار بار باندې زموږ سره په مجلسونو کې کښېنستلي دي موږ ته یې په خپل خوله باندې هم دا اقرار کړی چې و یقینا واقعي ده دا خبره هېڅ خبره نه سبق شي یعنې زه بندي یم که چېرې زه درته ووایم زما خبره به شاید چې خلکو ته داسې یو بې سنده معلومه شي بلکې دوی چې کوم څوک مسؤلین دي دوی په خپل خوله باندې هم دا خبره تاییدوي چې هغه کسان چې یا مثلا وسیطه درلوده یا د رپو په مقابل کې دا کسان خامخا خوشې شوي که تش بس دوی ته پوښتنه وکړو دوی به هم درته ووایي تاسو ته انشاءالله زموږ په حق کې باید عدالت وشي باید د هغه کسان چې دغسې کارونه یې کړي دا خیانت یې کړی د خیانت په لحاظ کوم کسانو چې خیانت کړی خیانتیم د خیانت والا کسان باید راګرځي د دوی سره محکمه وشي او دغه مظلوم کسان چې دوی ته خپل حق ورسېږي او زموږ د رئیس جمهور او د نورو کسانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د یو مظلوم حق نه شي ورته رسولی نو په ده باندې به د هغو کسانو چې د دوی لاس ته رسېدګي نه ورته کېږي د هغوی حق به دوی څنګه ورته ورسي زموږ اوله غوښتنه دا ده چې باید د زندانیانو و مشکلاتو ته وکتل شي یعنې عدالت چې زموږ سره وي چې زموږ پر حالت باندې د رحم وکړي
درنو اوریدونکو موږ دغه ستونزه د محابسو د چارو د تنظیم د ادارې له بیاند خاغلی فرهاد بیانی سره شریک کړه و به ورې چې خاغلی بیانی په دې اړه څه وایي
د زندانیانو د خوشې کولو پروسه د کمیسیونونو لخوا په شفافه توګه پر مخ وړل کېږي په عین حال کې موږ د دغه پروسې له روانتیا څخه د داد ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو ملاتلو بنسټونو مدني ټولنې او رسنیو ته بلنه ورکړې وه تر څو له قانون سره سم له یاده پروسه څخه څارنه وکړي او د ستونزو په اړه خپل معلومات له موږ او لوی څارنوالۍ سره شریکه کړي دغه راز زمونږ کشفي ارګانونو هم په دې وروستیو کې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د پل سرخی مرکزي زندان درې تنه کارکوونکي د بدې اخیستلو پر مهال لاس په لاس ونیول
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کابل د پلچرخي له زندانه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس سو فرمانونه په پرله پسې نشر شول په دې فرمان کې هغه کسان شامل شول چې واسطې لرلې او څوک چې مستحق او واسطې نه لرلې په دغه فرمان کې شامل نشول او د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویاند ښاغلی بیانی وویل چې د جمهور رئیس فرمانونه په شفافه توګه عملي شوي او په آینده کې هم هڅه کیږي چې د یوه بندي حق هم تر پښو لاندې نشي د وویل په دې حصه کې یو پلاوی ګمارل شوی چې د بندیانو د خلاصون پروسه په جدي توګه وڅاري درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو تاسو د روغتیا او خوشحالي په هله د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم بیا هم د معمول سره سم دوی برخې لرو په دې پروګرام کې یو هغه برخه ده چې یو شمېر دوستانو راته ویلي دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي نو دوی د هغو کسانو نشانې راته وایي او دوهم برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورو کې سیګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ دادی د خبرونه د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لمړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ سینې دوستان پکې پیدا سوي دي، تاسو په خپل سیمو کې لیدل دي او غواړي چې تر کورونه پورې ورسوي. لمړی پیغام د کابل د بګرامي ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. وارث محبت مې بګرامي نه، دلته یو کس ده د شیر زمان په نامه باندې، که هر چا څه کېږي ورور یې یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 2 1 0 0. او بیا بل شماره مې دایم کین شماره عربا 0 1 5 9 1 5 1 5. دوباره شماره تکرارم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. که دی هر چا وروري نو زنګ دې شمارې ته کولای شي، یا زوی وي. خدای په امان خواښې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادم، شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتګل کړي د کار زده کړې د سې څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه د سیمه کې چې د داوود په نامه باندې یو کس و چې تقریبا د غاشپور شتنځي څخه له خامه کا کې چې ډیر هغه په دغه سیمه کې و چې په اصل کې فارسي وایي، بری جبه وایي، نو د خپل ځان مرکز کوي چې زه بده وایي. زه د هرات ولایت د شندر ورسوالۍ د بیخار د کلي مې دخل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره جنجال سره دی. نو دا ورونو ما ته ځکه نه راکې ځل هغه په دغه سیمه کې گزاره کوم په مزدوري باندې او کا په تاسو کې دی وایي. نو که چیرې هر مؤمن مسلمان د پاکه باندې د ورونو یا د نور دوستان کې باندې د پاکه چې معلومات باندې چې هم به په کار کې راځي دی، نو د ډیر مهرباني د مخ د ما سره چې کوم تر دغه شمیره باندې لري کولی زموږ سره کوم شمیره ده 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. دغه کوم شمیره د دې بیا تکراروم 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محمد الساجنين ده من الولايات كنو سرطة ماسنة وريدين دلتا يو عليك شي في من الولايات شي سواق تقريبا ده شفوج نياشتراي شي ده خطايدات نعبا انتظام شي ده فرا ولايات. نو دلته په هلمند ولایت کې زموږ کې کچېری قربانی څوک دا ماجا غوړي یې د هلمند زموږ ته راشي خپل حالت کې بوزي چې خدای دا دي تقریبا د یو لس کال وروسته دې د زموږ په دغه تر زموږ کې چې ځان د پراو دا شي. نو کچېری زه به شمیره وایم، کچېری زما سره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي بیا زه ورته جواب ورکوم 0 1 0 8 9 9 4 5 2 3. دغه شمیره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دغه پیغام دی چې دغه سړی چې د هرات څخه خبرې کوي چې ما اووه کلنه هنجلۍ پیدا کړې ده، نو دی دې خپل نمبر ووایي. دې خپل نمبر ووایي نو موږ به سره تماس ونیسو. که ما ته زنګ ووایي زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 1 5 2 2 4 9 0 0 0 0 1 0 1 5 2 2 4 9. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. دا فکر کوم چې تاسو یې مې په دې ملګری کې خبر ملګری دې تاسو ته اوس دا د نبی الله په نامه د پلان لري د مولا دا روزي نه مخ کې د کور نظر کښه دا کوارې څو کې پیدا کې نو د څه دې تاسو کې وټي کې نه ما دې کوم شنه را دا 0 1 1 0 8 0 0 1 1. دا زلګا شنه تکرارم 0 1 1 4 0 0
و سلام او پنځه. السلام علیکم. زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی. پښتنه مرځنه کوو، وای ولایت مغزنی ده. ولسوالی کل دایا یادی کل سنگر ولسوالی دا ادوی یادی وای سنگر کل سنگر یادی او کل ولسوالی دایا یادی دکل نمی خانان دا دیو ورور نمی اسماعیل دا او دبل ورور نمی داوت دا بل نم ورور آجی محمد رسول دا دا پلار نمی ملا عبدالغنی دا دا پلار دا ورور نمون سیده شی آغا آجی غازو دا آجی نازر دا معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای شو د دې خبرونې لالارې ستاسو سره دا همکاري وکړای شو چې ستاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه هغه پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان ک په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لالارې زموږ سره تماس ونیسي او وکولای شو چې دغه ورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر مونږ څنګه مرزو ستاسو راغلو پیغامونه دي چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست.
ما یو د کازی دی غوډنی میږي د نوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې نه درکه دی په دغه شماره دي ما ته ریو ژنګو د پروا د پردوا سفر درې د نور څنګه شپږ په دغه شماره دي ما ته ژنګو په سلمي دي.
ہلو السلام علیکم زه اسمت الله د المند ولایت مدیده ولسوالیه څخه خبره کوم. زما یو دوست دی مغلنه یا په نام مخلص دی دا یو لاس کاله به کیږي نو ډېر به پریشان یو هر مسلمان خپل کول شي چې موږ ته زنګ ووهي.
سلام علیکم د جاوید افغانم د المند ولایت موږ دوست د معصوم په نام دی دل ورور تر د کشر نور محمد نمیږي معلومات لري خپل ٹیلیفون شمیرا وایم 0 80 85 94. یو ځل بیا ٹیلیفون شمیرا وایم 0 80 85 94 95. او هیله کوم که څوک معلومات لري نو دغه معلومات راکړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. بس شروع ماذا مشکل بلا رکھتا ہوں کال کی گی سے وہ رکھتا ہے معلومات رکھ بس ماتا بجے دیش میرا جنگ ہوئی پر وہ آیا پر یو بیا سیپر بیا سلور بیا دے دیش میرا دے ماتا جنگ ہوئی.
السلام علیکم آزادی راز اور عیدن کو کار کہوں تو سلام اللہ میں واقع فلام د مساد دیر شاہ لکی وی چورت وی آرام تکل لے دی صدا اس واز غاوری او کر نور مرغر اس واز غاوری وما تجے پدا گشمارا سفر و سفر پنج دو جا چنگ یو پنج سفر دو اخر د وما تجے معلومات را کی ورنه هم د تزما کا خیلی غم پریشان دی نو مستدی یو زنګ وو یا د خپل یا کاندي والان زغ اوري او جایزان لري ورونو وسلام.
بلې السلام علیکم.
السلام علیکم نور رحمان نیما د جزت ګلزوري پکتیا ولایت نه د لوګر د ولسوالۍ د خروار ټولس لوګر ولایت د خروار ټولس ولایت ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټه ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده له کواری نه موتاد غونډې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته درته نه را کړی نه کور ته احوال پرې کوي او نه یې طریقه نه کړی که چاته د پاړه معلومات یا لکدار نومېږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د شمشیر کلا که هر چا دې د دې پاړه معلومات یې موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 واویا 5591 0 واویا 5591 0 سلام علیکم
بله سلام علیکم زوز بل محمد الله خبر کوم پختیا زازی اورب ما د مو یو کلیوال ورته په نامو دی یولا او کوچته معلومات ما ته دی پدوش مې راز زنګو سیکتور شپه غویا څلور تلیک پنځه نه او او څلور او او باندې تلیفون شمیره دا په مخه یو سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلی اوسیدونکی یم قاری نصیب الله په نامه یم دا غدا زموږ یو د اکا د زوی زوی دی ورک شوی دی تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی نو هیڅ درک یې نه دی معلوم که څه یو درک پیدا کړی یا لیدلې وي یا ژوندې وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي ان شاء الله جایزه هم لري نو به دغه زما شماره ده په دغه د اړیکه را سره وینې چې
السلام علیکم منو سي جفلال سوري وان جوال دي بنا يا اندغه نانې نمې دي د کندهار ولایت دندل سلی سدن کی اوسه دا رسمه څنګه چې کومه علاقه کې دي خو دا به معلومات راکړي
السلام علیکم آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ټول مسلمانانو ته سلامونه لیکې اله وړاندې کوم موږ ظاهرن د بازوس ولایت مرغاو ولسوالۍ د پروتک لري پروتک کلی څخه یو لافار پلان د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسی او دا د یو کال کې چې د ترکیه واته تللی دی او لا درکه دی چې د مرګ او د ژوند درکه مشتمسته نو کدی زما غاوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلې یا کم درک لري او ما ته د ټلیفون پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 5 2 3 1 5 0 2 او ډیره مننه به ډیره دا کور او کول پلار او ورونه په تشویش کې نو خدای دې وکړي چې هر دوه سار کړي بار مسلمان دا درک ولري او موږ ته دغه شماره باندې اډیکونه شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 5 2 0 2 نور به مو وخت نه نیسم د خدای په امان شو خپله
السلام علیکم زه سنولا او پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اکاډمۍ د درې څلور کال کې د اوت نمیږي چې نه درکه به هر مسلمان وروته په معلومات لري نو زما د ټلیفون د شمیره ته زنګ وو یې 0 1 0 3 1 2 بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 1 0 3 1 2 بای فرمان
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیا ویم صفر و صفر صفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کوله شی چه پدیش میره منگتا خپل تلیفونی پیغامونه پریک دی صفر صفر چلور دوا صفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
السلام علیکم زادی رادیو ټول کرمن همکاران ته سلامونه وایم زه په اسلام مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت می اړیکه نیولې ده زما یو اکادې چې تقریبا زدي یا دیر کاله کې چې روښته وځي د قاسم پنه مده هر مسلمان ورور چې معلومات یې ته د ژوندې کوم لري چې څوک زما اعلان واوري متجدد مسلمانې د مخه زنګ وي د ټلیفون شماره زې اعلانوم 0303 تلیفون شماره زل بیا 0303 5 0 5 2 2 د ازادي رادیو سره ډیر مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حکیار بچا یم د ولادت خبرې کوم زما بچ خاله دی چې نن شپې ولادت دی د ډاکټر نور رشید دی د مشرونو مې دوست محمد دی تقریبا درې تلور کال کېږي چې مدرک سوي دی په علمن بولان سیمه کې هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو زما د ټلیفون د غشمې ته د ځان ګویې 0304 4 3 2 9 4 3 د ټلیفون شمیره بیا ورته وایم 0304 4 1 9 4 3 دا ځای راځي چې مثلا چې زموږ پیغامونه خبرته وي دا کمان
زه والدې من د ولایت نه خبرې کوم زما پښتنه دا د زما یو ماما د لیش کاله په تګ دی بانکیږي چې د کورنا درکته وی دي چې هر هغه مسلمان معلومات لري دا راځي په دغه شماره دی رنګ وي 0 و 0 3 1 8 2 3 9 په دغه شماره دی ما ته رنګ وي مننه خیر وي
السلام علیکم
السلام علیکم رضا ارمانی خبر کوم را رضا ول فالینا او ما دا پیغام اورا ده موږ یو اورا نظر کړه نو څوک نن نه او شنو را په دغه درته درکوم چې پر واه سپاک به سپاک ته څالو درې دا کړه واه دې له مننه نه تاسو له تاسو مو راځي خاصه
سلام نن کې نه زه مې زړه کې نه هیمن څه خاصه دا کلام چې جام مز یو ورک لرو چې دا ګل محمد سلام علي دا یو له دې چې چې ورک زرا کې نوسته هر مسلمان یو په دې اکرم مات لري نو مستری د کلا شماره اړ کوي از دې په وسو چې پښو اته پنځه سړي شو څلور د دې شماره وان چې پر ول څه پښکار اته څه ورسلور پنځه څلور و از دې راځو چې موږ غوښتنې چې دا مات یې غام نشي کې تیر منه دې راځي څه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاہر محمد خاجر چاری کمندان آزاد ایلمند ولایت ورشیر ولسوالی د کارزک رسین خنی وجدا ازادی رادیو ټول کارکون کاور دم کته خاص کی السلام علیکم ټول ایلمند درته جوړ خو خوشاله به زاف غو نه غدی تسمه د خاله تقریبا د 25 شکول استقال کیج چې د فرا ولایت د ګلستان ولسوالی د ماتابات رسین خنا درکاسو وای دی تو کدا د بصیر په نامه باندې واچا ته معلومات دي د دې مهرباني لمخ د ماستر شرکم په دغه شمله لیکونی سي او کار چا موټر څنګه وي او موټر د لوټر په اړه باندې معلومات راکړي چې د بلای جایزه ورکول کیږي چې تقریبا 14 لک افغانۍ ورته ورکول کیږي نو ما د ټلیفون شماره ده 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شماره یې درځي چې 0 و
سپر و یو سلور دو ات یو نه سپر و سو یو سلور دو تر ات سو نول سو سلام
بجه السلام علیکم د زادی راوی ټول امکاران او ردونکو ته سلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي زه محمد عیسی افغانم د کندهار زما یو د کازی کیږي چې تقریبا 2 کال کیږي چې ورکسوي ده کورنر ته تللی ده ګلاغال میږي او شل کال عمر لري نو ار ورور مسلمان کې په هاره معلومات لري او معلومی نو زما تر دې په دغه کې په نشه مراه اړیکه ونیتی سپر و سپر 3 و شپاج ات 3 و 15 او بلش میرا 0 و ات یو یو سلور سلور نه شپاج 2 یو زل بیا کی مش میرا ای دانو ما 0 و 0 3 و شپاج ات 3 و 15
تربیه مو پر خدای سپارم علامه مل
آزادی رادیو